د غرمې دولس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. د جمعې په ورځ موږ عموما د دولسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، پامو کې د دې سات خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ په یو ناڅافي سفر افغانستان ته تللی. د افغانستان د عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې په لاسوهنې سره هڅه کوي روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا د استازو جرګې یا کانګرس هغه لایحه ملاتړ وکړ چې په اساس جمهور رئیس ته ډېر واک ورکول کېږي، څو په نړۍ کې د بشري حقونو په سرغړونکو بندیزونه ولګي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د جمعې په ورځ په یو ناڅافي سفر افغانستان ته تللی، څو دغلته د امریکایي قومندانانو سره وګوري او تر رخصتیو مخکې له امریکایي سرتیرو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د نن ورځې په پای کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. دا د امریکا د دفاع د وزیر په توګه افغانستان ته د اش کارټر وروسته پلان شوی سفر ګڼل کېږي. نوموړی به په نوي میلادي کال کې د دفاع د وزارت څوکۍ متقاعد جنرال جیمز ماتیستا وسپاري چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د امریکا د دفاع د وزارت څوکۍ ته نومول شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو زور اخیستی دی او په یو شمېر سیمو کې په افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. دا مهال د لس زرو په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي او د افغان امنیتي ځواکونو سره د سلام مشورو په برخه کې او همدارنګ د روزنې په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په دې هیواد کې په لاسوهنې سره په دې هڅه کې دي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. د دې شورا د مشرتابه هیئت پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې مخالفان باید د دغو ګاونډیو هیوادونو فریب ونه خوري او نور دې له افغان وژنې لاس واخلي. د عالمانو د شورا پیغام د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت په یوه غونډه کې قاضي سلیمان حامد ولست.
همسایگان ما نیز از جهات مختلف به طور آشکارا
دی وایي زموږ ګاونډیان هم له بیلابیلو خواوو په ښکاره ډول بې شرمانه مداخله کوي او غواړي چې په یو شکل وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکړي. نو موږ ټولو ته لازمه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د موجوده اختلافاتو د هواري لپاره د ورورۍ څخه کار واخلو او د سولې په فضا کې ژوند وکړو. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا وسلوال مخالفین وهڅول چې د حزب اسلامي په څیر دی د بین الافغاني خبرو له لارې سوله وکړي. په غور ولایت کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو کمانډانانو په جګړه کې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د غور ولایت د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته ویل چې دا جګړه په شهرک ولسوالۍ کې د حاجی غفور او محمد پنوم د دوو سیمهیزو زورواکانو ترمنځ له دوو ورځو راهیسې روانه ده او مرګ ژوبله هم خپله د دوی کسانو ته اوښتي. ښاغلي کبیری وویل نه یوازې په شهرک بلکې په کمنج ولسوالۍ کې هم د دوو غیر مسؤولو کمانډانانو ترمنځ جګړې زور اخیستی او حکومت یې د هوارولو لپاره تر اوسه څه نه دي کړي. افغان ولسمشر سمو د مخکې غور ته تللی او په دغه ولایت کې چارواکو ته وویل چې د غور د امنیت د ټینګښت لپاره دی په ټول توان هڅه وکړي. په فاریاب کې سیمه ییز چارواکي وایي د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره جدي چلند کوي او د هغوی د خوشي کولو لپاره واسطې او رابطې نه مني. سید انور سادات پرون د شاوخوا یو نیم زر کیلوګرامه مخدره موادو او شرابو د لمنځه وړلو پر مهال رسنیو ته دا څرګندونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې د دې قضیو په تور یو سل نوي کسان نیول شوي دي چې د پوینا په هیڅ صورت به یې خوشي نه کړي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال عبدالنبی الهام بیا وویل چې په دې ولایت کې طالبان د کوکنارو له کرکلې ملاتړ کوي او دا پروسس مراحل تر سره کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوز د حلب خار په ختیځ کې عملیات ځنډولي. دا خبرې د روسیې رسنیو خبرې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال ویل چې په ختیځ حلب کې په عملیاتو کې ځنډ لدی سیمې د 8000 ملکیانو د ایستلو په هدف رامنځته شوی دی.
могу вам сообщить сегодня активные бои
да Россия да بهرنوی چار وزیر وای زویل شم چې د سوریه د پاوستول عملیات په حلب خار کې زندول شوی دا اجازه ورکوي چې په دغه خار کې د شاو خوا 3000 ملکیانو د ایستل لپاره پراخ عملیات پیل شي. د روسیې د بهرنوی چار وزیر همدار از لخپل امریکایي سیال جان کيري سره تر خبرو ورسته ول چې هغوی موافقه وکړه چې روسیه او امریکایي نظامي کارپوهان د شنبې په ورځ په ژنیو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه خوشبیني وښوده، خو د تطبیق په اړه یې دومره ډاډ څرګند نه کړ. د امریکا استازو جرګې یا کانګرس له هغه قانوني لایحې ملاتړ وکړ چې په اساس یې جمهور رئیس ته ډېر واک ورکول کېږي څو په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونکو باندې بندیزونه ولګوي. دا لایحه د یو پخواني قانون په اساس جوړه شوې چې پخوا یې هم کرملین په غوسه کړی و. دا لایحه چې په رسمي ډول د ماګنیتسکي د بشري حقونو د حساب ورکونې نړیوال قانون په نوم یادیږي، د امریکا د سنا جرګې لخوا پرون په 2 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب شو. د برتانی حکومت وای په منځنی ختیځ کې په نیابتي جګړو کې د ایران او سعودي عربستان د خپل کېدو په اړه د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې د هغه شخصي نظر دی. د صدر اعظم تھریزا می ویاند هیلن باور ویل چې د عربستان او په منځنی ختیځ کې د دې هیواد د رول په اړه د برتانی د بهرنیو چارو د وزیر خاغلی بوریس جانسن سرګندونې د دې هیواد رسمي دریز نه دی. مخکې ګارډین برتانوي ورځپاڼې د ایټالیا له روم نه یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي د سیمې ځینې سیاستوال له دین نه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي او دا دردونه کده. جانسن ویلي د همدې لپاره د هغه په خبره سعودي، ایران او هر بل څوک خپل چال لوبوي او نیابتي جګړه مخکې بیایي. لازادې رادیونه خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو اوپک ترمنس همکاري د نفتو د تولید د کمیدو د هغه توافق د عملی کېدو کلی بللی چې تیرونه ترلاسه شو. هدف یې د تیلو د بیو لوړول دي. د روحانی د دې سرګندونو په اړه پرون د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ. د نومبر په 10 نیټه د اوپک د هیوادونو ترمنس د هغه توافق وروسته چې پریکړه وکړه د تیلو تولید به د ورځې له 1.2 میلیون بیرل راکم کړي، د تیلو د یو بیرل بیه $50 ته پورته شوه. د ایران د دولتي تلویزیون په وینا روحانی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې د اوپک د غړو د تیلو د نورو تولیدونکو هیوادونو ترمنځ نږدې همکاري کولای شي چې د تیلو د بیو د پورته کېدو او باثباته کېدو سبب شي. ایران د تیلو په تولید کې له دې کمی استثنا ده، ځکه دا هیواد غواړي هغه عواید چې نړیوالو بندیزونو له کبله یې له لاسه ورکړي بیرته پوره کړي. د دې موافقې له مخې روسیه او د نړۍ د تیلو نور ستر تولیدونکي موافقه کوي چې د ورځې به د تیلو تولید 600,000 بیرل ته راکم کړي. د تیلو د بیو لوړیدل د روسیه او ایران په څیر هیوادونو ته چې ملي بودیجه د تیلو په صادراتو ولاړه ده ډیر مهم ګڼل کیږي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نه بیا اوریدل شي. مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کوو، یو ریپورت راخلو. وغدا دی چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د لاسترولونو سره سره لا هم په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه پورې ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې څه باندې 80% انجونې دي. د دې کار سبب په افغانستان کې پر نامنیو سربیره تر ډیره کورنۍ ناخوالې او ټولنیز دودونه ګڼل کیږي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیسي. په دې رپورټ کې د هغې افغان میرمنې هڅو ته کتنه شوې چې د همدې دودونو د زنځیرونو ماتولو لپاره راوتلې او د همدې مبارزې لپاره یې د سبق لاره غوره کړې. فریبا ظاهر دا رپورټ دراوري ورپسې د ازادي راډیو مجله له یاده مباسي.
دا به مو په وار وار اوریدلی وي چې هیله هیڅکله نه مړې کیږي. دا متل د هغې ماشومې نجلۍ له ژوند سره اړخ لګوي چې په تیارو کې د رڼا څرک لټوي، په دې هیله چې یوه ورځ به د لمر وړانګې وویني. کیسه د یوې 12 نجلۍ ده چې د سبق په بدل کې د خپلې مور له تودې غېږې لرې کیږي. دا د کورنۍ درلودلو سره سره په یوې یتیمخانې کې اوسېږي څو راتلونکی یې روښانه سي. لیدو ته ورغلم خو د خپل نوم نه شو.
مور مې ستاد پلار مې مر سوای دا مور یو خو یو ورور لرم یو خور لرم. زه غټه یم، خور مې مر وړه کده به مې ورور دې خور نه وړه کده. درس خاطر راغلی ما مور مې دلته راوستلو.
د زده کړې شوق یو خوا، د مور مینه له بلې خوا، دا ماشومه د دوو دنیا او ترمنځ دروي. لدې مې وپوښتل چې څومره په دې ځای کې خوښه ده.
ډیر خوشاله یم.
کور کې خوشاله یې کدلته؟
دلته.
ولې؟
دلته هر شی د خاطر سی د مونږ کورش کې مکتب چې نه دلته هر شی فعال دي. دلته مونږ خوشاله ستو سی بیا کله کله وخت زی مور سمې زما بیا تل ډیر خوشاله یم. سی کورته زما دلته مخ بیا تل به ډیر خوشاله مسه کسه می مور د کانال ته.
په اکثر ټولنو کې انجونو ته لا ماشوم توبه ویل کېږي چې د کور په کارونو کې مرسته کول حتمی دی، خو هلوکانو ته د کور کار کول تر ډیره ننګ بلل کېږي. دا ماشومه په کور کې د همدې کارونو مسولیت احساسوي.
هلته مکه مور سره مې کومک او مکه هغه ډوډۍ پخی زه ور سره نور کارونه کوم کوټه ورته چې کومه ډوډۍ ورته هغه ډوډۍ مثلا ورته زه غلی کوم نور شیونه مثلا دیګه ورته هغه دې ماته خودي زه ورته کوم بهتر څه زه دلته راځو.
مور په خپله د کور د کارونو تربار لاندې اوس د هډوکو په ناروغۍ اخته سوې ده. دا ماشوم غواړي ډاکټره سي او د مور د پښو درملنه وکړي.
غواړم ټولنې ته خدمت وکړم. مور ته مې په آینده کې ورته خدمت وکړم. د دې پښې مې درد کوي، دې خاطر ورته غواړم چې آینده کې ډاکټر سي به دې پښې مې تداوي وکړي.
دولس کلنه نجلۍ له مور څخه ډېره خوښه ده، ځکه د نورو خپلوانو د غوښتنو پر خلاف چې هغوی د خپلو نجونو له زده کړې سره موافق نه دي، خو د دې مور د سبق ویلو لپاره د یتیم خانې ته لیږي.
یو هلکان زلیکیان نه پرېږدي، به موږ ته وایي وایي دوی پلار یې نور چای اوسې دوی سي موږ ته وایي وایي پلار مې مړ شوی ده، پلار مې چای نه ده، چای نه و هغه مړ شوی ده، وایي پلار یې هغه چای نه ده سي دوی سي بیا موږ وایي درس دې ته مو وایي وایي د کور هغه ورته زده کوي سي دوی خپل یعنې میری کور ته لاړ سي وایي دوی د هغې نه پوښتنه نه کوي سي هغه وکړه یعنې زه راسه درس ته وایي وایي دیګه پوښتنه کوي زه ورته وایم وایم زه درس ته وایم هم دیګه کوم وایم درس ته وایم.
د افغانستان په څیر سنتي ټولنې کې د دې ماشومې په زرهاو نورې بېلګې هم سته. د پام وړ ټکی چې مثبت زیری ورکوي دا دی چې د دې نالوستې مور په څیر داسې نور کسان هم په ټولنې کې سته چې د زده کړې په اهمیت پوهېږي. دوی سره له دې چې په خپله یې د زده کړې چانس نه درلود، خو د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې برابرولو هڅې کوي. نامنې له یوې خوا د ټولنې همدا ناخوالې بل خوا د دې سبب سوي چې افغانستان د نړۍ په سطحه په هغوی ودونو کې راسي چې د نجونو د زده کړې سطحه پکښې ډېره ټیټه ده. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې داسې دقیقه احصایه نسته چې وښیي په عمومي ډول څومره وګړي په دې هېواد کې ژوند کوي تر څو پر شرایطو برابرو ماشومانو شمېره معلومه سي، خو رسمي شمېرې ښیي چې 9 میلیونه ماشومان اوس مهال په ټول هېواد کې زده کړې ته لاسرسی لري چې په دې کې شاوخوا 40% نجونې او 80% هلکان دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مال ازادي راډیو ته وویل چې لا هم تر 3 میلیونه ډیر د زده کړو په شرایطو برابر ماشومان ښوونځیو ته نسي تلای چې په دې کې ډیره برخه یې نجونې دي.
له 3 میلیونه پورې نارینه او ښځینه ماشومان د افغانستان دوی ښوونځیو ته نسي تللی. د همدغو له 3 میلیونه فیصدو ماشومانو چې ښوونځي ته نسي تللی غټه سلنه نجونې جوړوي. زما په فکر له 15-16% نه پورته کسان چې ښوونځي ته نشي تللی متاسفانه غنجونې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ناامنۍ او تر څنګ کلتوري مسایل او کمزور اقتصاد د انجونو د زده کړې پر وړاندې خنډونه وبلل.
د پاملینو اهم یو ستونزه ده، د پاملینو چې هغه ډېرې پاملینو نه غواړي چې په خپل انجنیرانو باندې تعلیم وکړي. دا غي علتونه هم واضح دي چې یو خو کلتوري مسایل دي چې په هیواد کې دغه دي چې انجنیرانو خلک پازابوي او بل دا دي چې امنیت خنه دي چې انجنیرانو د خپل کور نه 1 کیلومتر یا په زیاته فاصله کې دوی هغه تعلیمي مؤسساتو ته لاړ شي، نو د امنیت دی وجه نه هم کورنۍ نه غواړي چې دوی انجنیر د کور نه بیرون وځي.
د ته پکاتو چې دا ستونزه له پیړیو راهیزې دوام لري، نو که دا تشه هم داسې دوام وکړي د بشري حقوقو د فعالانو په خبره شاید د افغانستان پر راتلونکي ډیر منفي اغیز وکړي. د افغانستان د شوزو چارو یو فعال مریم امرخیل چې دا په خپل هم د خپل شخصي هڅو په نتیجه کې وستوانېدلې خپل زده کړې پر مخ بوزي او د نورو شوزو لپاره فعالیت وکړي، په همدې نظر دی چې د دې ځنځیرونو د ماتولو لپاره په خپل د انجونو او میرمنو کار ته ډیره اړتیا ده. مریم امرخیل وایي په شوزو سبق نویل د هغوی پر ځان باور لمنځه وړي او په دې توګه د ټولنې هرې خبرې ته دوی په پټو سترګو سر ټیټوي.
کله چې تعلیم ونه لري یو ښځه هغې باندې چې هر حکم وي هر چې څوک ورته وایي چې څه دغه کار وکړه هغه مجبوره ده، هغه سر ورته ټیټوي، هغه په چپه خوله اوري او هغه فکر کوي چې زه اصلا دا استعداد یا دا وړتیا نه لرم چې مثلا زه دې غټ غټ کارونه وکړم، زه سیاست کې برخه واخلم، زه دې په ځان باندې په خپله بسیا اوسم، زه دې خپله د خپل کور ټولې چارې اقتصاد له لحاظه په خپله سنبالې کړم، نو هغه داسې فکر کوي. هغې ته همدا فکر زموږ خلکو ورکړی، زموږ نارینهو تر ډېرو ورکړی. هغه وایي چې ښځه فکر له لحاظه ډېره ضعیفه او کمزورې ده، حالانکه داسې نه ده.
د رسمي شمیرو لمخې دا مهال په افغانستان کې د سواد سطح 80% ده، خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې دا فیصدي تقریبا 80% ته پورته کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی بریالی باجوړی د کیسې د جوړښت، ژبې او د پخوانیو او اوسنیو کیسو پر فرقونو راته غږیږي.
زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوپی چې ډېرې واضح نه خلاص شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لږه نوره هنریږي.
د رڼا کلنۍ مشاعرې له غوره فرهنګیالۍ سره مرکه،
لنډې کیسې مې لیکلي، ناول مې ژباړلی، د ارواپوهنې یو ډېر داسې ګټور کتاب دی هغه مې ژباړلی.
لنډ حکایت او په ادبي باز کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې اسطوره څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
په افغانستان کې د فولکلور پیژندنې د اړتیا علمي او څېړنیز سیمینار د علومو اکاډمۍ د لوی ریاست په تالار کې جوړ شو. په پیل کې د جمهور رئیس سلاکار لال پاچا ازمون په همدې مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولست. د جمهور رئیس په پیغام کې ټینګار شوی و چې د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو د برخې څېړونکي باید د فولکلور شفاهي ادبیات په لیکلو ادبیاتو بدل کړي. وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ مرستیال د فولکلور پیژندنې د اړتیا په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولست. دغه راز په دې سیمینار کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرستی سرڅېړونکي سرایا پوپل په ټولنه کې د فولکلور ادبیاتو اهمیت ته اشاره وکړه. وی ویل په افغانستان کې فولکلور پیژندنه زیاته څېړنه غواړي او د ژبو او ادبیاتو د برخې پوهان موظف کړای شوي دي چې د فولکلور ادبیات راټول کړي. دا دغه سیمینار په پای کې د فولکلور ادبیاتو په اړه د کابل پوهنتون د استادانو او د علومو اکاډمۍ د څېړونکو لخوا څېړنیزې مقالې ولوستل شوې. په هرات ولایت کې د پنسلي انځورونو نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د هرات ولایت د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی و، د هرات ولایت د ملي نگارستان د سلوېختنو زده کوونکو 250 رنګه پنسلي آثار نندارې ته وړاندې شول. ممتاز سروریار د هرات ولایت د ملي نگارستان مشر د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د آثار د نویو ځوانانو کارونه دي چې په تېرو شپږو میاشتو کې انځور کړي دي. یاد دی وی چې د هرات ولایت په ملي نگارستان کې څلوېختن ځوانان د انځورګرۍ په زده کړو بوخت دي.
د پکتیا ولایت ډیری محصلان دا خبره کوي چې دوی په کتاب پلورنځیو کې په خپله ژبه علمي کتابونه نشي موندلی. ځوانان له لیکوالو څه غواړي؟ څنګه کېدای شي چې علمي کتابونه ډیر شي؟ زموږ همکار داود تپان له سیمې نور حال راکوي.
په پکتیا کې دا پانتون محصلین او د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي، وایي چې علمي کتابونو ته نه لاسرسي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او هغه ډول چې لازمه د علمي کتابونه په کتاب پلورنځیو کې نشي موندلی. د پکتیا پانتون محصلین وایي چې دوی په کتاب پلورنځیو کې بیلابیل ټولنیز، ادبي او تر ډېره معلوماتي کتابونه پیدا کولی شي، خو په لویه کې د مسلکي کتابونو له نشتوالي سره مخ دي.
محمد انور مراد د پکتیا پانتون د تعلیم دربې د بیولوژي څانګې محصل یم. څه کال فارغېږم. موږ د مونوګرافونه راکړل سوي دي، ماخذونه راکړل سوي دي. ټول محصلین د ستونزې سره مخ دي. موږ علمي کتاب نه لرو. څومره سم موږ پسې وګرځو، ما اکثره مرګري دي کابل تلاړو، کابل کتابخانو کې، ننګرهار تلاړو، سي د افغانستان اکثره ولایتو ته کتابخانه، غټ غټ ولایتو تلاړو کتابخانو ته، خو علمي کتاب لاس نه ورځي. نسته، موږ ټول د ستونزې سره مخ یو چې په دې علمي کتاب نه استفاده وکړو، منګرا پولیکو. نو د مشرانو لیکوالانو نه مغښتنه ده چې دوی باید علمي کتابونه ولیکي، هم وژباړي پښتو یا پارسی ته، ترسوس د ستونزه واره سي محصلین په مونوګرافو کې دینه استفاده وکړي.
د مسلکي او علمي کتابونو نشټوالی او کموالی څخه شکایت یوازې څو کسان نه کوي، اکثریت محصلین او ښوونکي د همدې ستونزو ګاللو یادونه کوي. د پکتیا پانتون فارغ التحصیل احسان الله مهجور وویل،
زما خپل یو خاطره چې په کتاب سے ډیر سرګردانه شوم هغه دا چې په پکتیا پکتیکا خوست درې ولایتونو کې زپه کتاب سے وګرځیدم کتابخانو کې پیدا نه کړ کابل تلاړم حالت مې پیدا نه کړ خو دغه موضوع اړوند یو کتاب مې پیدا کړ چې وتوانیدم به یو څه هغه مواد پیدا کړم نو زموږ ژباړون کې یا زموږ لیکوالان دا وسم یا لنډي کیسې یا ناول را ژباړي زموږ غټ غټ لیکوالان دي چې هغوی وسم لنډي کیسې لیکي لنډه کیسه موږ ته څه ګټه رسوي اړتیا به وي خو موږ ته تر ټولو نه د علمي آثارو ډېر ضرورت دی په نن سبا
دا هم وویل چې که چېرته علمي کتابونو ته لاسرسی ونه شي زموږ د لوستونکو او مسلکي کادرونو کموالی او په بیلابیلو برخو کې به علمي خلا په دوامدار ډول محسوسیږي د پکتیا پوهنتون استاد شاعر او لیکوال محمد اسماعیل لاروي د علمي کتابونو تشه رښتونی وګڼله او څرګنده یې کړه چې که د هرې څانګې ماهر کسان په خپله برخه کې تر یو بریده کار وکړي دا ستونزې به په راتلونکي کې نه وي موجودې
غوښتنه مو له هغو استادانو ده چې په بهر کې یا مسټري دکتوراوې کړي دي او یا بوختي د چارباندې نو له دوی مو هیله دا ده چې د مناسبو کتابونو ژباړې ته ملا وتړي او په هر مسلک کې چې دوی تخصصي زده کړې کړي دي د همغه مسلک اړوند مهم او معتبر کتابونه ترجمه کړي تر څو زموږ په هیواد کې هغه تشه چې د پیړیو پیړیو راهیسې موجوده ده ډکه شي
دا استاد لاروي دغه خبره د پکتیا فرهنګي شخصیتونو هم کوي چې که چیرته د هر مسلک استادان او با تجربه محصلین په خپله برخه کې د ژباړې او کتابونو په لیکلو لاس پورې کړي تر ډېره به راتلونکي نسلونه له ستونزو لرې وي لیکوال او شرونکی عبدالله اسرت وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کتابونو پلور زیات شوی دی خو که د علمي مطالعې برخه کې هم ډېر کتابونه پیدا شي او لیکوال دې برخې ته کار ووایي زموږ اکثریت زده کوونکي او محصلین به له ستونزو خلاص وي
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کتاب پیر او پلور زیات شوی دی خو بدبختانه یو دوه ستونزې دلته وجود لري یو دا چې دغه کتابونه چې کوم خرڅېږي په کتاب بازار کې هغه تر ډیره هغه علمي اړتیاوې نه پوره کوي د کتونکو تر ډیره دغه کتابونه هنري یا ناولې دي یا کیسیز کتابونه دي شاعري د شاعرۍ په اړه کتابونه دي نو که په نور برخو کې هم کتابونه را وژباړلی شي یا ولیکلی شي یا مارکیټ ته راوړلی شي به ډیره فائدہ نه کوي او بل ستونزه دا ده چې په اطرافي سیمو کې هغه سه لاسرسي اطرافي خلک نه لري کتابونو ته څنګه چې په مرکزونو کې خلک کتابخانو ته یا کتابتونونو ته لاسرسي لري
په پکتیا کې د علمي کتاب پلورنځي او خپرندوی ټولنې مسؤل محمد نسیم سادات ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر پخوا په پکتیا کې د کتاب پلور زیات شوی دی او په خبره چې لوستونکي او کتاب پلورنځي ته ورتلونکي خلک علمي کتابونه غواړي چې ډیر وخت لستونځي سره مخ وی او لکتاب خانو تش لاس وزي
د کتاب مارکیټ د پانتون سره برابر سوی د شخصي خونځي جوړ سوی حتی شخصي پانتونونه جوړ سوی دي دلته کتاب الحمدلله د پخوا په څیر باندې زیات وزي اوس ځوانان اکثره دغه شته دوی توجه ډیر وخت د معلوماتي کتابونه سیاست ډیر مطالعه کوي نور دغه سي د ټکنالوژي په اړه دوی ډیر لیواله چې کتابونه تر لاسه کی معلوماتي کتابونه عامه په هاوی زیات سوی د کتاب
ورځی څومره کتابونه خرڅوي په اوسط ډول
مختلف کتابونه ځینې خلک کتابتونونه جوړوي ځینې دغه سي عام د آزاد مطالعې د پاره خلی اوسط ډول تر زرو یو نیم زرو پورې مو کتاب دلته خرڅو
د علمي کتابونو د نشټوالي خبره په داسې مال کیږي چې په ګردیز کار کې د کتاب پلورنځي شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د دینی کتابونو ترڅنګ په کې ادبي اجتماعي او ډیر معلوماتي کتابونه پیدا کیږي خو په عموم کې د علمي او مسلکی کتابونو د نشټوالي خبرې کیږي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دروان کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه میرمن کلتوري او ادبي بهیر په کابل کې رڼا مشاعره ترسره کړه د مشاعرې په لړ کې د غوره شعرونو ترڅنګ د کال غوره فرهنګیالۍ هم وټاکل شوه په سږنۍ مشاعره کې دا لقب شاعرې او لیکوالې اغلې یاسمین وزیری ته ورکړل شو د اغلې وزیری تر دې دمه 8 کتابونه چاپ شوي دي زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده پام مو ورته راړوم
دا چې میرمن بهیر غوړه فرهنګیالۍ د کوم یار پر اساس ټاکی، نو په همدې اړه مونږ په خبرونه کې غلی یاسمین وزیری میلمنه ده. غلی یاسمین، تاسو ته خرغلاست وایم، هر کله راشي.
ډیره مننه چې ماته بلنه راکړه، تاسو خوشاله اوسئ.
مننه. غلی یاسمین، ک لومړی د دغه جریان په اړه لنډ معلومات راکړئ چې تاسو څنګه غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوئ.
هر کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر درې غوره شیرونه همداسې لومړی، دویم او دریم مقام ته سیالۍ لپاره کاندیدوي، او د خبرونې په پای کې یو کس د غوره فرهنګیالۍ په توګه معرفي کوي. چې سږ کال دوی زه غوره فرهنګیالۍ وټاکلم، کوم یارونه چې دوی په بازار کې نیولي وي، چې ټولنې ته چا کار کړی وي، ادب ته، فرهنګ ته، کتابونه لیکلي وي، بس همدا معیارونه دوی په نظر کې نیولي وي. نور دغه د دوی نظر وو چې زه یې وټاکلم.
اغلی یاسمین، که د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه لږ معلومات راکړئ، مثلا څو کتابونه مو چاپ شوي دي او په کومو برخو کې مثلا تاسو لیکنې کوئ؟
ما ادبی هڅه خو فکر کوم ان کا وایم په مکتب کې چې ومه زه ځنې مقالې ځنې د دوه درې بیته په ملیکل ورسته پانتون شو د پانتون رئیس همدا هڅه می دوام لري. پانتون په جریان کې ما ځنې ناولونه ژباړلې وي خو چاپ شوې نه وي، ځنې کیسې به ملیکلې، خو کله چې له پانتون فارغ شوم ورسته لغې ما کتابونه چاپ شول. فکر کوم اته کتابونه می چاپ شوي دي.
تاسو کتابونه مشخصا شاعري او لیکوالي دواړو برخو کې دي، یعنی هم لیکنې کوئ هم شاعري کوئ؟
بله، زه اصلا ځان ته شاعر نه وایم، ډیر کم څه شعرونه می لیکلي، خو لیکوالي می ډیره کړې ده. لنډې کیسې می لیکلي، ناول می ژباړلای، د ارواپوهنې یو ډیر داسې ګټور کتاب دی هغه می ژباړلای، بل د حمید بابا غورچان یو کتاب دی چې په هغه باندې دغه ما ډیر ښه ځانګړي شعرونه راټول کړي دي، هغه کتاب دی. او ټپیزې می لیکلي، یو کتاب می شعري ټولګه ده، او بل د اوس د لنډکي شعرونه چې مونږ ورته وایو په هغې کې مې یو کتاب چاپ شوی، او بل مې د ماسترۍ تیزس دی هغه کتاب مې چاپ شوی دی. خو شعري کتابونه مې کم دي، غواړم چې په نثر کې ډیر کار وکړم.
اغلی یاسمین، که د میرمن بهیر په اړه راته ووایئ چې څو کاله کېږي تاسو د بهیر غړیتوب لرئ، څومره ستاسو په لیکنو تاثیر ګذاره او دا بهیر چلته تللی یاستئ، څومره مو لیکنو کې تغییرات راغلي، مثلا څومره مثبت تاثیر یې په تاسو کړی؟
دا د اتم کال دی چې میرمن بهیر ایجاد شوی دی. زه د پانتون دویم صنف مې وو، فکر کوم که دریم کال مې د پانتون وو چې نوې د ټولنه جوړه شوه، او د دې شروع د استقلال لیسې څخه و. مونږ ټول محصلین ورغلي وو، مونږ ته ډیر داسې په زړه پورې وو چې داسې یوه ځانګړې ټولنه د ښځینهو لپاره ده. بیا وخت نا وخت مو ګډون پکې کوو، څه مو د خپل د پانتون زده کړې وې هغه هم تاثیر ګذاره وو، او کوم جرات چې مونږه میرمن بهیر مونږ ته راکولای شو، مثلا مونږه که کوم شعر یو څه ولیکه هدي جرات مونږ شو کولای، دا به څنګه چاپ کوو، څنګه نورو ته وړاندې کوو. میرمن بهیر مونږ سره همدا همکاري ډیره وشوه چې د دوی له طریقه مونږه وکولای شول چې خپل آواز وچات کو په ټولنه کې، خپل لیکنې خلکو ته ورسوو، دوی چاپ کې یا کتابونه مو د خلکو سره شریک کړل، د مونږه لیکنې، د مونږه مقالو، شعرونه، هر څه د دوی له برکته د افغانستان په سطحه د کتابونه د لیکنې نشر شوې، خپرې شوې.
تاسو مخکې د خپلو لیکنو شعر او شاعري یادونه مو کړله، په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ ځینې کتابونه هم چاپ لاندې لرئ؟
دوه کتابه مې البته دي، فکر کوم د لیکنې به مې یو څه د شعر او د شان مانه لږ څه د څو وخت لري پاتې دي، ځکه چې زه خپله پی ایچ ډی کوم، دکتورا کې مې درسونه ډیر دي، اوس فقط ریسرچ کوم. نور یو دوه کتابه مې دي چې هغه د ریسرچ کتابونه دي. دا دوه کتابه مې البته د مقالو ټولګه به وي چې چاپیږي. نور وروسته له دې شاید شعر او لنډې کیسې د شیان به وي، خو البته په ډېره داسې کمه بڼه باندې.
ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کیسې ژبه باید څنګه وي؟ آیا د هرې کیسې غوټه باید پرانیزو؟ نن سبا څنګه کیسې لیکل کیږي؟ زموږ د همکار محبوب شاه محبوب دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی بریالی باجوړی ځوابوي. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
مصالحه د لنډ کیسې هغه عمومي چوکاټ ارکه په هرې شبي کې چوکاټ پړې کړه تل نن معلومات راکړه
لنډ کیسې خو مختلف عناصر او توکي لري چې په ټولو سر کې لمړنۍ توکي موضوع ده اول ته باید یو موضوع پیدا کی او هغه موضوع په باره کې هم لیکوال کیسه لیکونکي باید دقت وکړي چې ډېره تکراری نه وي بل د کیسې پلاټ دی چې باید پلاټ ورته جوړ کړي د پلاټ د وروسته نو بیا هغه مهم توکي چې عام توکي دي چې مثلا د کیسې پیښه ده هغه کرکټرونه دي اتلان د کیسې کې ډیالوګ دی چې مثلا کیسه ژوندۍ ساتي منظر کشي ده د اوج نقطه ده تلوسه ده او اخري دی پای دی نو په دغه ټولو شیانو کې باید لیکوال متوجه وي څنګه یو منظر تشریح کوي ترسیمه یې دا څنګه یو کرکټر ته لوستونکو ته پیژني یعنی د کرکټر خواص د کرکټر خصوصیت باید ته ور وپیژني په خپله کیسه کې که دا کار ونه کړي کرکټرونه دې چیرې دي بیګانه دي بله خبره دا ده چې حادثه هم باید زما په نظر البته زما نظر دی چې هغه نه وي تکراری نه وي کوشش دی لیکوالو کې چې ډېره استثنایی په دې معنی نه چې منطقي دي نه وي یا روزمره ژوند کې زموږ نه واقع شوي خو ډېر دا تکرار موضوعات لکه موږ چې په کیسو کې ګورو حادثې ګورو دغسې دي نه وي ډیالوګ دی د کیسې چې دا ډیالوګ باید د کریکټر د سویې او سطح سره سم برابر جوړ شي ځکه زموږ په کیسو کې کرکټرونه مختلف دي څوک به لوس وي څوک به نالوس وي څوک به د یو قشر وي څوک به د بل قشر وي باید هماغه قشر ته په کتو سره ته یو مشاهده ولرې د هماغه قشر نه چې کوم قشر نه ستا کرکټر دی او هغه ته د هماغسې خبرې جوړې کړي ځکه زموږ د مختلفو قشرونو ادبیات یا ژبه یا ویون یو بل سره چې خبرې کوي دا سره بدلی دي ډاکټران یو ډول اصطلاحات استعمالوي استادان بل ډول محصلین بل ډول ډرایوران ځان ته یو دنیا لري ځان ته ادبیات لري نو دغه کې باید که دا کار څوک ونه کړي او سړی پوه نه شي د ژبې نه نو کرکټر به نه پیژندل کېږي
یو بله موضوع لهجه ده معمولا په یو شمېر لنډو کیسو کې چې موږ یې په پښتو ژبې کې ګورو هغوی په کومې ژبې چې لیکلي د سیمې لهجه یې ورپورې تړلې یا په هغه لهجوي په هغه د کومې سیمې کې چې پېښه رامنځته شوې د هماغې سیمې لهجه یې کارولې دغه مسله په لنډه کیسه کې څومره مهمه
زما په نظر خو په لنډه کیسه کې تقریبا دوه ژبې سره موجودې دي چې یو خپله د راګي ژبه ده په خپله او بله د کرکټرونو ژبه ده که د کرکټرونو ژبه ته په هماغه لهجه د هماغې سیمې په لهجه راوړې پروای نشته مګر خپله د راوي ژبه چې ده دا باید هغه نه وي لهجوي نه وي دا باید زموږ معیاري ژبې ته یو ورته ژبه استعمال شي ځکه بیا که دواړه په یو رقم استعمال شي بیا نو فرق توپیر د کرکټر د ژبې او د راوي د ژبې ترمنځ نه پاتې کیږي زموږ یو تعداد لیکونکي دا کار کوي چې دا توپیر سره نه راولي یعنی د کرکټر ژبه هم هماغه ژبه ده او د راوي ژبه هم هماغه ژبه
استاد یو بله مسله په لنډو کیسو کې معمولا د نورو ژبو لنډې کیسې او د پښتو ژبې تقریبا په اوس وخت کې ډېر جوت توپیر لري هغه د غوټې د خلاصون او د نه خلاصون ده په لنډې کیسې کې دغه د غوټې چې په پای کې خلاصېږي د دغې د خلاصون موضوع څومره مهمه ده یا د نه خلاصون موضوع څومره مهمه ده
زه فکر کوم چې دوه ډوله نظریې موجودې دي او دوه ډوله لیکوالان موجود دي ځینې لیکوالان دي چې غوټه خلاصوي او ځینې لیکوالان په دې اند دي چې غوټه باید داسې مجمله پرېږدي چې خپله لوستونکی د کیسې په یو فکر کې واچوي په یو تفکر کې واچوي او خپله هغه نتیجه یا پایله د کیسې چې ده هغه ترلاسه کړي زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوټې چې ډېرې واضح نه خلاصې شوي زه فکر کوم هغه به کیسه لږ نور هم هنري کړي نسبت هغه غوټې ته چې بیخي لیکوال خلاصوي
د لنډې کیسې د یو لیکوال په توګه ما هم ستاسې بېلابېلې لنډې کیسې لیدلې دي لوستې مې دي پلنډ کیسه کې دغه کریکټرونو لپاره چې کوم ژبه انتخابي معمولا ما د یو شمیر نور لیکوالو لنډ کیسه چې لوستي دي هغه کریکټر چې د تشریح کړي مخکې هغه یو بیسواده سړی مګر د کوم بیسواده کس چې کومې خبرې کړي هغه یو باسواده نم ډیر پورتي په دغه برخه کې تاسو څومره پوهیږئ او په خپل لنډ کیسو کې مو دې مسایلو ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې شته یو شمیر لیکوالان شته چې دې خبرې ته پام نه کوي. کیسه چې لیکي هغه کرکټر که د بزګر دی دی ورته په خپل سوی په خپل کومه سوی چې دی لري په هماغه سطح ورته خبرې جوړوي. در حال چې دا زما په نظر ډېره لویه کمزوري ده. دی یو کیسې ما مخکې وویل چې زموږ د هر قشر ژبه ځانته ده، اصلاحات یې ځانته دي. په کار نه ده چې کرکچر ته موږ خپله ژبه ورکړو. شته یو شمېر لیکوالان زموږ شته چې غالبا هغوی هغه سطحه په هغه وخت کې یا شاعرانه سطحې یا د لیکوالۍ هغه کوم اندازې چې ده هغه پر دوی باندې غالبه کېږي او دې ته به پام نه وي چې دا زما کرکچر بزګر دی او زور ته کومه ژبه استعمالوم. دا همیشه زموږ ځینو لیکوالانو سره دا کار شوی دی چې په کار نه دی چې دا وشي او د کیسې په لیکلو کې باید خپل یاداش وساتي تر اخره پورې. ډېر لیکوالان دي چې خپل یاداش نه ساتي، یعنی دا ذهن حضور د ذهن نه لري، کله چې خبره هیریږي کله چې د کرکټر خصوصیت هیریږي. دا په کار دی چې د کیسې له پایل نه تر پایه پورې ته باید خپل ټولو کرکټرونو په ټولو حوادثو ټولو شیانو سره ته آشنا اوسي، بلد اوسي او هیڅکله هیر نه کړي. چې دا خبره زموږ هم په کیسو کې او هم زموږ په ځینو ناولونو کې راځي. دا
استاد تاسو د ادبیات پوهنځي استاد یې، د پښتو ژبې هغه لومړنۍ لنډې کیسې او بیا دغه د منځني وخت کیسې او اوس وخت کیسې څه توپیر سره لري؟
زمونږ لومړنۍ کیسه فکر کوم چې په ډیر قوت سره شروع شوه، خصوصا د راحت صافیلي کونډه نجلۍ په ډیر قوت سره او ارزښتونه یې زخت زیات دي. یو دا چې مثلا لومړنۍ کیسه تقریبا دا د غرب د شار ستوري سره تقریبا برابره ده. موضوع زمونږ د پښتنو د ژوند مسله ده، د کونډې مسله ده. او بل دا چې مهم دا ده چې د ښځو د حقونو په باب، یعنی مونږ په پښتو کې کیسه شروع کیږي چې دا هم یو لوی امتیاز دی. د راحت نه راوروسته کیسې یو څه په ټپه ولاړې دي. بیا را وروسته په پښتونخوا کې د ولسي ادبي جرګې د جوړېدو سره سم چې هلته قلندر مومند دی، مهدي شاه دی، اجمل خټک دی او ځینې نور کسان دي چې کیسې لیکي، همیش خلیل دی. دغه وخت کې که موږ د کیسې معیار وګورو، د کیسې معیار زموږ ډېر لوړ دی، خصوصا د قلندر ګجرې که تاسو وګورئ یا د مهدي شاه مجموعه که تاسو وګورئ، دا نو د کیسې هغه زموږ د اوج وخت دی. را وروسته وختونو کې بیا د ولسي ادبي جرګې د منځه تک سره بیا وروسته کیسه په هغه شکل نه پاتې کیږي. او دلیل دا دی چې په ولسي ادبي جرګه کې په هر کتاب باندې به کره کتنه کېدله او وروسته د کره کتنې نه به دا کتاب چاپېده. بیا انفرادي ډول باندې کیسې لیکل شوي دي، خو داسې خاص هغه نه دي. خو اوسنۍ کیسې یاد دې نه یو څه کلونه وړاندې، شل کاله وړاندې کیسې که موږ یادو، خصوصا په افغانستان کې کیسه یو څه خپل هغه بشپړېدو حال ته رسېدلې ده. او دلیل یې دا دی چې په دغه اویایمه لسیزه کې په کابل کې لیکوالانو، په تېره بیا پښتنو لیکوالانو دې ته توجه وکړه چې باید دا ادبیات چې دا د ثور د حوادثو سره ځمکه لګېدلي وو، کلیشه‌ای شوي وو، شعاري شوي وو، بیرته خپل اصلي حالت ته راولي. او دغه لیکوالانو وتوانېدل. په دغه وخت کې هم د لنډو کیسو ډېرې ښې معیاري مجمع رامنځته شوې. البته د پخوانیو کیسو او د اوسنیو کیسو ترمنځ هم په شکلي لحاظ او هم په موضوعي لحاظ باندې تغییر راغلی دی، ځکه چې اوس کیسه د انکشاف په حال کې ده، ترمیم په حالت کې ده. حتی اوس هغه دود چې به پخوا په کیسه لیکنه کې وو، مثلا زموږ راحت زاخلي کیسې کې وګورئ که د موسی شفیق کیسې وګورئ، هغه تقسیمې دلی هر برخه به برخه برخه به تقسیمې دلی یو دوا درې په دې شمارو به تقسیمې دلی در حال چې اوس هغه دود څوک نه هغه کوي. بله خبره دا ده چې پخوانۍ کیسې چې وي ډېرې اوږدې وي ډېرې اوږدې وي او اوس کیسې چې دي ډېرې لنډې دي ډېرې لنډې دي یعنی دومره لنډې چې تا نشي هغه کولی خسته کولی شي یا مثلا تور ته ډېر لنډ وخت وباسې چې هغه کیسه ولولې. دغسې تغیرات را روان دي او اوس هم زموږ کیسه یعنی ترمیم په حالت کې ده او جوړېدو په حالت کې ده.
استاد د وروستۍ البته د غوښتنې په توګه د استاد په توګه هغه ځوانان چې نوي لنډې کیسې لیکلو ته مخه کوي که په لنډو ټوکو کې هغوی ته ستاسې لارښوونې وړاندې کوي؟
زه همیشه دا خبرې په سلفونو کې کوم چې زموږ اکثره ځوانان په تویری پسې ډېر ګرځي د کیسو او د ناول په تویری پسې ګرځي. زه ورته وایم چې د کیسو تویری او د ناول تویری که تاسې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي لپاره ګورئ وی ګورئ، مګر اصلي شی چې باید تاسې په لیکوالۍ راولي هغه دا دی چې تاسې باید د کیسو مجموعې ولولئ. کله چې تاسې د کیسو زیاتې مجموعې ولولئ تاسې په خپله په تخنیک هم پوهیږئ، د کلماتو په ترکیب هم پوهیږئ، په ټولو شیانو پوهیږئ، دا ذهن مو هغه کیږي مشبو کیږي او البته د دې په څنګ کې ورسره پریکټس هم وکړي لیکل وکړي هر شی چې لیکئ مثلا که نور هیڅ نه دی یو خاطرې نه شروع کړي او رو رو قدم په قدم کیسې ته لاړ شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وګمې جبارخیل دا ځل د کوم کون پاچا نقل راوړی نه پوهیږم چې وروسته به نقل څنګه بشپړیږي، خو پیل یې همداسې دی. راځئ ورته غوږ بشو.
اوبه نه وو یو وخت یو پاچا وو. پاچا یو زوی او یوه لور لرله. د ماشومانو مور ځواني مرګ شوه، زوی او لور کوشنی ورنه پاتې شول. پاچا بل واده وکړ. مېری خپل مېریزی نه خوښېدلې. مېریزی ورباندې دومره بدې لګېدلې چې د هغو د وژلو فکر ور پیدا شو. نو د څوښکي والا یوه پیاله یې چې په ملغلرو ښکلې وه راواخیسته، د مار یو بچی یې چې لا د کنکې چونجې غوندې وو پکې واچاوه، پیاله یې له اوبو ډکه کړه، ماشومې ته یې ورکړه چې وڅکې. کمکۍ نجلۍ ټولې اوبه وڅکلې او د مار بچی تر ستوني تیر کړ. کلونه تیرېدل او نجلۍ چې لویېده نسی هم لویېده او غټېده. آخر داسې ښکارېده لکه په ګیډه کې چې ماشوم وي. دغه وخت مېری خپل مېړه ته وویل چې نجلۍ حامله ده. مېری په خور او ورور دواړو تومت وتړل. پلار دواړه له کوره وایستل، په لرې ځنګله کې خوشې کړل. دوی په ځنګله کې د وښو او میوو په خوړلو بوخت وو چې یوه مهربانه بلا ورباندې پیښه شوه. هغې له ځانه سره کور ته بوتلل، ځای ورکړ او د کور ټولې چارې یې دوی ته وسپارلې. کلونه تیرېدل. د مهربانې بلا په حویلۍ کې میښې وې. یوه ورځ چې نجلۍ میښې لوشلې او شیدې یې په اور ایښودلې، خوب یې وړه. شیدې وایشېدلې، بړاس ورنه جګ شو، وسوځېدلې او د سږو شودو له خواږه بویه ټول کور ډک شو. د نجلۍ په ګیډه کې په غځېدلې مار باندې د شیدو بوی ډېر ښه ولګېده. د راوتلو شوق ور پیدا شو. مار راووت او سمدستي د ایشېدلو شودو دیګ ته ورغی، شیدې یې وڅکلې. له څکلو سره سم ومړ. نجلۍ لا ویده وه، خو ورور یې مړ مار ټوټې ټوټې کړ، په بله خونه کې یې واچاوه، ور یې پسې کلف کړ. نور نو کبه نجلۍ وغوښتل چې بندې کوټې ته ورشي، د بکیلۍ نه ورکوله. یوه ورځ چې ورور په کور نه و، نجلۍ په څه چل د بندې کوټې ور پرانیست او هلته یې د یاسمن یو غټ زرغون بوټی ولید. د بوټي ټول ګلونه غوړېدلي وو. نجلۍ ورنه د ګلونو ښکلی امیل جوړ کړ او چې ورور یې راغی په ډېر شوق یې د هغه غاړې ته د امیل د اچولو هڅه وکړه، خو ورور یې ورته وویل داسې مه کوه. ورور یې د بندې کوټې د ګلونو په راس پوه و او له امیله یې ویره لرله، خو خور ټینګار کاوه. ورور چې بل لار ونه لیدلا خورته درې دانی کوچنی ګردی ډبري ورکړې. ورته یې وویل کته خامخا د عمل غاړې ته را اچوي نو اول دا درې ګاډې در سره وساته. که څه به د حادثه را پېښه شوه په درېو واړو مې وویله. انجلۍ وویل سمه ده، خو دې ته مې پرېږده چې دا ښکلی عمل دې په غاړه کې ووینم. ما دا ستا لپاره جوړ کړی دی. او بیا یې امیل د ورور په غاړه کې ور واچاوه. له دې چارې سره سم حالت په مار بدل شو او سمدستي لرې وڅخېد. انجلۍ وارخطا شوه، پسې منډه یې کړه. مار په څنګله کې یوې سوړي ته وښوید او خور یې غایب شو. انجلۍ یې د غار په خوا کې کېناست چې ګوندې مار شوی ورور بیا مومي. دغه وخت د انجلۍ پلار دې ځنګله ته په ښکار پسې راوتلی و. پلار چې په ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدلې ورباندې مین شو. ده ونه پېژندله چې دا خو یې لور ده. پاچا ورته وویل راځه له ما سره کور ته لاړه شه. نجلۍ د مار شوي ورور کیسه ورته وکړه. پاچا خپل پاړوګر راوباله. پاړوګر شپېلۍ وغږوله او مار یې له غاره راوتلو ته ولمساوه. مار چې څنګه راووت پاړوګر ونیوه په کڅوړه کې یې واچوه. دوی د مار کڅوړه راواخیسته، په شریکه د پاچا کور ته لاړل. د پاچا په کور کې نجلۍ ته د ورور خبره ور یاده شوه چې که څه مشکل ورپېښ شو نو په ګاټو به یې ولي. نجلۍ هم داسې وکړل. مار د سترګو په رپ کې د دې په ورور بدل شو. څو ورځې وروسته پاچا له نجلۍ د واده غوښتنه وکړه، خو نجلۍ او ورور یې تر دې وخته پورې په دې پوهېدلی وو چې پاچا یې پلار دی. نجلۍ د پاچا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د واده په باره کې به په یوه عام دربار کې د نورو مخې ته فیصله کوي. پاچا ورسره ومنله او نجلۍ وویل یوه داسې پیاله یې پکار ده چې څوښکې ولري او په ملغلرو ښکلي وي. دې ته د کور همداسې پیاله ورکړی شوه. په دربار کې نجلۍ په ملغلرو ښکلې پیاله خپلې مخې ته کېښوده او خپله کیسه یې پیل کړه. ونه خو یو وخت یو پاچا دې کیسه کوله. پیالې غوږ ورته نیولی و او سر یې ورته خوځاوه. مانا سم وایي. نجلۍ د میرې کیسه وکړه چې دې ته یې په اوبو کې د مار بچی ورکړی و. ځنګله ته د فرار کیسه یې وکړه، د بلا کیسه یې وکړه. دا یې وویل چې په بلاو کې هم ښه پیدا کیږي. د ورور د مار کېدو کیسه یې وکړه او دغسې هره پېښه په نوبت سره بیان کړه. دې چې به هره خبره کوله پیالې به سر خوځاوه، شاهدی به یې ویله. پاچا پوه شو چې میری له بچو سره لوی ظلم کړی دی. هغه خپله ډبر زړې ښځه طلاقه کړه او له دواړو بچو سره یې خوشحاله ژوند ته مخه کړه.
استورات څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي؟ په ننني ادبي بحث کې ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ڈاکٹر صاحب د تخیل په باس پورې مربوطه یو مهمه موضوع چې ده اسطوره ده. په دې هم کله ناکله بحثونه سوي دي، خو داسې مفصلې خبرې ډېرې نه دي ورباندې سوي او د دې په اهمیت هم ډېرې خبرې نه دي سوي. دا راته ووایاست چې په شعر و شاعري کې او په مجبو کې په ادبیاتو کې استوری څه نقش لري؟
نرمره نومن سی استورا په ادبیاتو کې خصوصا په معاصر ادبیاتو کې ډېر حیاتي نقش لري. استورا اول به د استوری یو لنډ پیژندنه وکړو، بیا وروسته دا ووایو چې د شاعرۍ او د ادبیاتو سره څه اړیکه لري. عموما که موږ د انسان ماشومتوب په نظر کې ونیسو، دا د درو مرحلو نه تیریږي. اول د ماشومتوب مرحله د هغه ته چې تعقل ډېر نوي بارز، ماشومان د تخیلاتو او د خیالونو سره ډېر تړلي وي. مثلا دوی چې هره طبیعي پېښه ویني یا دوی لوبې کوي، د تخیل سره یې تړي. په لخت باندې چې پښه وړوي، د اس ګمان ورباندې کوي، نو ځکه چې ودوي د رښتیا او د وعدو عمره خوند ورنه اخلي. مور او پلار د کایناتو تر ټولو لوی موجودات ورته بلیښي، او ستوري او سپوږمۍ لنډ موجودات ورته ښکاري. دوی خبرې ورسره کوي، د کاڼو سره، بوټو سره، د هر څه سره دوی یو ډول تخیلي رابطه لري. بیا وروسته د انسان د تعقل مرحله راځي، ورو ورو پوهېږي چې هغه څه چې موږ تصور کړی و داسې نه و. د شیانو ځینې فزیکي او طبیعي خصوصیاتو ته متوجه کېږي. او بیا وروسته داسې مرحله راځي چې دوی ځینې شیان تجربه کوي، مثلا دوی په مشم تو کې دی اور تمر نې دی کې ګمان کې چې تخکلې دی او دا دی اور پر دی لوب شې دی او غوړ مستیو سره کې خورس تک یو نیم داسې وخت تمر شي چې اور تجربه کې وسوځي بیا ورسته دی اور پر تجربه وی په اورته پیدا شي چې نه خو د سوزولو خصوصیت تم لري دی بشر تاریخ کو ګورو بشریت هم لکه څنګه چې یو مشم دی دغه دی تخیل تعقول او تجربه دی مرحله نو تیریږي ټول بشریت دی دغه سي تجربه نه تیر شوی دی دغه سي تاریخي دورونه تیر شوی دی بشر لمړنه تاریخي دوره چې دی هغه دی تخیلات او دی تصورات او دی کیسو داستانونو دی خیالونو سره یو ځای دی لمړنی انسانان چې کله د طبیعت مختلفو پیښو حوادثو طبیعي پدیدو او دې ته ورزش ول د دوی په اړه به حیرانی ورسره پیدا کېده چې دا څه شی دی همدغه پوښتنه چې د حیرانۍ نه وروسته پیدا کېږي د یوې طبیعي پدیدې سره د یوې طبیعي حادثې سره د مخامخ کېدو نه وروسته چې موږ سره پوښتنه پیدا کېږي دا په موږ کې د هغې د پېژندلو یوه هڅه تحریک وي پخوانیو انسانانو سره چون تجربوي یا فلسفي یا سینسي علم نه و د دوی د معرفت وسیله تخیل و دوی به مثلا د هرې طبیعي پدیدې شاته د یوه ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو چې باران خو ځکه کېږي چې پاس په اسمان کې یو د باران خدای دی هغه وریځې په ګرزو وهي بوټي خو ځکه راټوکېږي چې د زراعت یا د نباتاتو د راټوکولو دپاره مې وایي لهه دی چې هغه پریبا نومېږي چې د حاصل خیزۍ سره اړیکه لري همدغسې د هرې پېښې دپاره د هرې ښې پېښې شاته دوی د یوه خدای یا د ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو او د هرې بد پیښې شاته دوی د یوه شریر قوت یا د اهریمن یا د شیطان لاس احساسولو په دې لحاظ د دوی په ذهنونو کې د اهریمن او د یزدان تر منځ یوه توازن و دوی به فکر کولو چې کله چې واکمني د خدایانو سره وي نو ځمکه به اباده وي بارانونه به کېږي ځمکې به بوټي راټوکېږي او که د شریرو قوتونو سره وي بیا به بوټي نه راټوکېږي وچکالي به راځي او وبا به راځي دغه پېښې وروسته په یونان کې د فیلسوفانو په نوم یوه ډله پیدا شوه هغوی د دې معرفت دغه وسیله بدله کړه چې د هرې پېښې تحلیل د تخیل په مرسته کېدو پر پیخې بچی دوی نه پیدل یو ولادت به ورته وتروشل چې دا خو یا خدای کوي یا شیطانان کوي فلسفان وویل چې دغه پیخو باندې نقد وکړو په دغه سي کیسو باندې چې خلکو جوړی کړی وي دي علت او معلول دغه کیسه هغه وویل د عقل په مرسته ځینې حقایق کشف کړل او کومه پوهه چې دی عقل پرونو کې مستر غلغه ته فلسفه وویل او هغه پیخې هغه کیسې چې په خونه یو بشر د پوهې په نشت کې جوړی کړی وي خیالي کیسې د هرې پیخې شاته هغه ته میتوس ویل یا تصوری کیسه او فلسفانو هغه عقل ته لوګوس ویل په دې معنی چې هغه پیخې چې د میتوس نه زیږي د تخیل تصور او د تخیلي علتونه لري هغه فلسفانو د باور وړونه بلل یو دوی ویل چې اصلي علم دا دی چې عقل باندې جوړ شي او د لوګوس لاس پکې شامل وي ځکه نو موږ د زیاترو پوهو په د پسوند کې کله چې مثلا وایو بایولوژي لوجي چې اوس وایو د علم په معنا او میتوس د اسطورې او د تصوري کیسو په معنا دی هغه کیسې هغه داستانونه چې تر فلسفي انسان وړاندې خلکو د مختلفو پیښو او حوادثو د تشریح دپاره جوړ کړي وي هغې ته اساطیر یا میت وایي او هغه علم چې دغه اساطیر دا کیسې او دغه تصوري پیښې تر څېړنې لاندې نیسي هغې ته میتولوژي وایي وروسته دغسې علم هم رامنځته شو چې د هغې وسیله نه عقل وه او نه تخیل بلکې وسیله تجربه وه چې هغې ته سینس وایو او سنس د فلسفي او د اساطیرو د دواړو لمن را محدوده کړي ځکه چې هغه د معرفت سنس وایي چې دقیقې وسیلې نه دي باید حقایق تجربه شي که څه هم په اوسنۍ زمانه کې د اساطیرو لمن ډېره راټوله شوې اوسنی انسان تجربوي او سینسي انسان دی خو چون زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی او خلک وایي چې د پخواني انسان تصورات زموږ په جمیل او شعور کې رسوب کړی او اوس هم موږ د اساطیرو سره یو ډول لاشعوري رابطه لرو زموږ ټولنیز لاشعور
ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د اسطورو لمن هم ډېره پراخه ده
اسطوري په ګڼو موضوعاتو خبرې کوي. ځینې استوري دي لکه مونږ چې په علومو کې وایو، یو طبیعي علوم دي چې د طبیعت په اړه بحث کوي لکه فزیک، کیمیا او دغه شان. یو دین دی چې د ماورای طبیعي قوتونو په اړه بحث کوي، د خدای په اړه، د خدای د ذات په اړه. او یو مثلا تاریخ دی چې د تیر په اړه بحث کوي. په اساطیرو کې هم دغسې کټګوري شته. ځینې اساطیر دي چې د طبیعت د مختلفو حوادثو د تحلیل دپاره جوړ شوي. مثلا دا وایي چې طبیعت څنګه پیدا شو، دنیا څنګه پیدا شوه، باران څنګه کیږي، باد څنګه راځي، دغه پیښې. ځینې دي چې د انسان د پخواني انسان عقاید ورنه څرګندېږي، د ماورای طبیعي قوتونو په اړه خبرې کوي چې مثلا د دې خدای څنګه و، هغه خدای څنګه و. دغه چې سړی یو ډول د پخواني انسان دینی یا عقیدوي لید ته هم ورته ګڼلی شي. ځینې اساطیر داسې دي چې د یو ډول مافوق البشري پهلوانانو کیسې پکې کېږي، د اتلانو کیسې پکې کېږي، د جنګونو کیسې پکې کېږي چې دا د حماسې سره نږدې دي، خو نیمه اساطیري کیسې ورته یا لیجنډس ورته وایي چې په دې کې لوبیدونکي اتلان دغسې وي چې تر بشر پورته ورته وي. لري مثلا د ګلګمش په اړه چې هغه د سوریې یا د ټولې نړۍ لومړنی حماسه وستوره ده، دغې په اړه وایي چې ګلګمش دوې برخې خدای او یوه برخې انسان و. نو په دې توګه پخوانیو انسانانو یا فیلسوفانو استورو ته صرف د پخواني انسان خیال بافي ویله، خو اوسنۍ څېړنې په اساطیرو باندې ښیي چې نه، استورې د ډېرو جدي مقاصدو دپاره جوړ شوي دي. مثلا هغه استورې چې د طبیعت په اړه جوړې شوي، د طبیعت د پیدا کېدو په اړه موږ ته دا پوښتنه حل کوي چې طبیعت څنګه پیدا شوی، یا د دنیا د کوم مانا سره راغلی. او هغه استورې یا حماسې چې د جنګونو پکې دي او د اتلانو په اړه دي، د انسان د هغې ایډیا په اړه چې څنګه جاویدان شي، یا اتلان په هغو استورو کې اتلان د ډېرو سختو پیښو سره مخامخېږي، د خمارانو سره جنګېږي، سیندونه مخې ته ورته راځي، غرونه د دیوانو سره جنګونه کوي، او بیا په خپل یو مشن او هدف کې بریالی کېږي. دا انسان ته په غیر مستقیم ډول استوره پېژندونکي وایي دا مورتلقي کوي چې د خپل ځان د جاویدان کېدو دپاره او د خپلې ټولنې د رفا دپاره څه کول پکار دي، ته ایډیالونه کوي. په دې توګه لکه څنګه چې پخواني بشر د عقایدو په توګه ژوند سره کړی، خو د اوسني بشر دپاره هم ډېر په زړه پورې مطالب لري. د یادول ورته چې په اساطیرو کې اساطیري پهلوانان چې دي، هغه اساطیر چې د پهلوانانو په اړه دي، د مافوق البشري قوت لرونکو کسانو په اړه چې زیاتره اساطیري اتلان داسې وي چې د فوق العاده بشري وړتیا سره یوه جالبه کمزوري هم لري چې هغه د مرګ سبب کیږي. مثلا د ګلګمش په اسطوره کې کله چې د ملګری کې دومري، ګلګمش ته دا تصور پیدا کیږي چې د ژوند خو ابدي نه دی، د ابدي کېدو دپاره څه کول پکار دي. دغه د مرګ کمزوري چې د انسان د ژوند سره تړلی چې موږ به مرو، دا ګلګمش په یوه لټون باندې اخته کوي، ځي چې د خپل نیکه سره خبرې وکړي او د جاویدان کېدو چل وکړي، زده کوي اخیر مري. مثلا په یونانی اسطوره کې د اشیل په نوم یو پهلوان دی، هغه خپل مور په داسې اوبو کې ډوب کړی چې هغه د تیغبندې غوندې اثر لري، خو د دې پوندې ځای د اشیل ټنډن په نوم په طبابت کې یو پلا لرو چې د دې پوندې او د لنګي ترمنځ دی، د دې ځای نه مور نیولې وي په اوبو کې ډوب کې دا ځای وچ پاتې شي. کله چې د جنګ ته ځي، د اجل غشی همدې ځای ته برابرېږي چې همدغه ځای نه مري. یا مثلا د رستم او اسپندیار په جنګ کې اسپندیار هم تیغبندي شوی وي، خو سیمرغ رستم ته چل ښیي چې غشی د سترګو ته برابر کړي، ځکه سترګې نه دي تیغبندي شوي او اسپندیار د دې غشی نه مري. نو اساطیري اتلان چې دي، د لویو فوق العاده وړتیاو سره ځینې کمزوري هم لري. دغه تصور مثلا زمون په ځینو په شاعرۍ کې راغلی دی، استاد پسرلي شعر دی چې د لویو غرونو خوا کې هم می خوړی ګړنګونه، کامل می پیدا نه کړ د کامل دپاره سوځي. دا د استورو هغه لشوري فوران دی چې زمونږ په ذهن کې د اساطیري اتلانو په اړه جوړ شوی وي چې دوی یوه کمزوري هم لري. استاد پسرلي دغه کمزوري دغه اساطیري تصور شعر کړی دی. I'm not afraid.